په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اردوونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خپرونو په دې خرنۍ خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو هم دراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه را ګل یاځو.
سړی مشیل لمړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان بارونو چارو وزیر وای افغانستان سره همکاري ته تیار دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه بحث کوي او په شام کې په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بلدیاتي انتخاباتو کې ولس رایه چوي. دا خبرونو تفصیل د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکو میاشتو پاکستان سفر کوي. شاه محمود قریشی پرون په کابل کې په خپل یو ورځنی سفر کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ولیدل. په کابل ایرپورټ کې شاه محمود قریشی خبرلاند ته ویل افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ. اخوا د افغانستان اجرائیه ریاست پر په خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی قریشی کابل ته د خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د ستونزو او ترنګلتیا او سره سره اسلام آباد چمتو دی چې له افغانستان سره د دغه هیواد حالاتو په ښه کولو کې همکاري وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت او وای د صوبې سرکاري سکولونو معیار ښه کولو لپاره یې پلان جوړ کړی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او سلاکار ضیا الله بنگش نن مشال اډو ته وکړه. نوموړي ویل چې د سرکاري سکولونو استادانو بچي به له شخصي سکولونو څخه په سرکاري سکولونو کې داخلوي.
quality education لپاره دا شی دی زړه ضروري وو او دا معنی مخکې خودي په تنظیم باندې ویلې عمل درامه نو شوه. یو سرکاري چې څنګه خپل بچي څنګه سره سرکاري سکول کې وي خپل امیجن کا او خپل بچي لپاره د نورو بچو باندې خیال کې کنه مګي.
بلخوا د پرایمری سکولونو اتحادی مشر عزیز الله مشال اړتیا ویل چې د 80% استادانو بچي په سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي. باید حکومت نور سرکاري ملازمینو ته هم هدایت جاری کړي چې خپل بچي سرکاري سکولونو کې داخل کړي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري پرون په ټلویزیون چلنو او رسپانډو کې هغه اشتهار د بندولو حکم ورکړی چې په محرم میاشت کې د کرکې او نفرت خورولو مخنیوي پاړه وو. چې پکې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین جلسې ته وینا خودل شوی. فواد چودري د خبره پرون په ټوئیټر پاڼه کړې ده. د پنجاب د کورونو چارو وزارت لخوا دغه اشتهار د خالی پورس د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ګډون پر ځینو نورو شخصي ټلویزیونو هم خپور شو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو ترڅنګ پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه پاراولی وا. فوا چودری له خلکو هم غوښتي چې د غشتيار دي نخبروي. نن د پاکستان الیکشن کمیشن د زمینی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو او د انتخابي نخو حتمی فهرست خبروي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن نن خبر ورکړی چې د قومي اسمبلی په 11 او د صوبایي اسمبلی په 26 چوکو زمینی انتخابات به د اکتوبر په 16 نیټه کیږي. بلخ الیکشن کمیشن په بهر هیوادونو کې مشت پاکستانانو لپاره د ووټ اچولو رېجستریشن نیټه تر سبا پورې غځولې ده. په بهر ملکونو کې مشت پاکستاني وګړي به کولای شي چې په زمینی انتخاباتو کې رای واچوي. د اورګزو په ډوبکی کې د یو کور چتر پرې وته په پیخه کې د یوې کورنۍ سلور غړي وژل شوې دي. د یو د لیوی یو اهلکار مشاله دوی چې د پیخه نن سهار د اجمیر په نامه د یو تن په کور کې رامسته شوې ده. ملخو د پنجاب صوبې په میاوالی کې نن د خوشحال اکسپرس ریل ګاډي په پیخه کې شل مسافر ژوبل شوې دي. د پاکستان ریلوی یو بیان وایي نن سهار خوشحال اکسپرس ګاډي پیخور ته روان و چې د میاوالی او اټک په منځ کې یې 8 ډبې له پټرۍ واوښتې. دوی ویل چې د ریل ټرافیک چارواکي معطل کړي دي او په هغه ځای کې امدادي کارونه هم شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس پر تازه رپورت چې د افغانستان په باب دی بحث کیږي. په خبر پڼه کې راغلي چې د دې غونډې په یو برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادا میچی یا ماموتو هم خپل رپورت وړاندې کوي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي چې د امنیت شورا دغه غونډه سبا د ګل په ورځ په نیویارک کې کیږي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام سرکاري رسنۍ وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په تیرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بلدیاتي ټاکنو کې ولس رایه چوي. سنا خبرې ایجنسی نن خبر ورکړی چې د 13.5 زره بلدیاتي انتظامي کونسل څوکو لپاره 40 زرو امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په ټلویزیون خپرې شوې ویډیوګانو کې ښودل شوي چې پلازمېنې د مشت ترڅنګ په نورو سیمو کې خلک رایه چوي. د شام د مقامي حکومتونو یعنی بلدیاتو وزیر حسن مکلوف په ولس غږ کړی دی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او نړۍ ته وښایي چې ټول قام د ترهګرۍ پر ضد ایالات متحد دی خو په هغه سیمو کې بلدیاتی ټاکنې نه کیږي کوم چې د یاغانو تر کنټرول لاندې دي د شام ولسمشر بشار الاسد د هیواد په دریو کې په دوه برخو کنټرول لري په شام کې په آخري وار د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې بلدیاتی انتخابات شوي وو د لندن میر صادق خان او د برتانی په خوانی وزیر اعظم ټونی بلیر په اروپאי ټولنې کې د برتانی د غړیتو په اړه د یوې بلې ټول پښتني غوښتنه وکړه دوی د غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې لدې اتحادیې د برتانی وټلو یا بریگزټ په ټاکل شوی موده تر نږدې شوی ده د لندن خاروال په یو لیکنه کې چې نن په ابزرور رسمانه کې خبر شوی لیکلي ل اروپאי ټولنې څخه تر بشپړ وټلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل شي په خوانی وزیر اعظم ټونی بلیر هم چې په اروپאי ټولنې کې د برتانی د پاتې کېدو په لوي دي د دویم زل ټول پښتني غوښتنه کړې ده ټاکل شوی ده چې برتانی د راتلونکو میلادی کال د مارچ په 9 نیټه له اروپאי ټولنې وزي خو وزیر اعظم تریسا مې نه د توانیدلې چې د اروپאי اتحادیې له مرکچیانو سره د وټولو موافقه عملی کړي او د مسلې دا ویر هم پیدا کړي دا چې بریکزټ به نیمګړې پاتې شي او د دې لوجه به برتانیا اقتصادي بحران سره مخامخ شي او اخري خبر تاسو لپاره په دوبۍ کې روان د ایشیا کپ کرکټ تورنمنت درکو په دوبۍ کې د ایشیا کرکټ کپ تورنمنت کې د پاکستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه روانه ده هانګ کانګ ټاس ګټلې ده او لومړی بیټینګ کوي تر اوسه پورې هانګ کانګ ټیم په 0.4 اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان درې وشرنځونه جوړ کړي دي پروند د تورنمنت په لومړي میچ کې بنگلاديش سریلانکا ته شکست ورکړ افغانستان به خپل لومړی لوبه سبا د سریلانکا خلاف کوي دا د مشال لړۍ خبرونه
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري کابل ته د پاکستان خارجه وزیر د پرونی سفر پر مهال دواړه خواوې د ترهګرۍ ضد مبارزې د پیاوړي کولو لپاره په ورته نورو ملاقاتونو سلا شوې دي د چارو یوشتون کې وایي د پاکستان ولسی حکومت د هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون ډیر اختیار نه لري
اس کو بس تک را تک دے دسی جو رسمی ہو نکار دے عمل کی سے شیخ کاری نہ پاکستان کی سیول حکومتوں سے اختیار شتنا
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار خکولو لپاره د سکولونو استادان پابند ګرځولي چې خپل بچان هم په دغو سکولونو کې داخلي شي
خپل بچي تاسو سره سرکاري سکول کې وي دا او خپل بچي لپاره د نورو بچو باندې خیال کې کنه مګي
او په سواد کې د اټلی هیواد په مرسته د سیلګری او چاپیریال ساتنې پر موضوعاتو ځایي ځوانانو ته روزنه ورکړل شو
ماحول چې دی نو دا هغې ډېر زیات خیال ساتو چې دغه ګندګي نه پیلاوه او لرګو استعمال مونږ نه کوو د پخلي لپاره
هیله زاله مشال رادیو سره اوسه اولنې موضوع ترازو افغان او پاکستانی سرباکي سلاشوي چې ترهګرۍ ضد مبارزې پیوړی کولو لپاره لا نور ملاقاتونه وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د سپتمبر پر 15 کابل ته تللی او بیګام خام یې اسلام آباد ته د تر ستنېدو وروسته خبرګرانو سره په خبرو کې له دې سفره د ډېرې ښې هیلې خودې او خوښي څرګنده کړه د یادونه ده چې پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړو په افغانستان کې د بې امنۍ پیدا کولو تور دی چې پاکستان یې ردوي بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته له کابل اسلام آباد ته ستنېدو په مهال خبرلانو ته ویل چې افغان چارواکو سره د ترګرې په ضد مبارزې لپاره شوې خبرې ګټورې وي او په دې لړ کې به د لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو نور ملاقاتونه کیږي شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د ستمبر په 15 د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې د پاکستان سرکاري ریډیو د شاه محمود قریشي لخلي لیکلي چې افغان چارواکو سره دا منلی او خیراتلونکي میاشبه افغان ولسمشر اسلام آباد ته ورشي د قریشي ګوند تحریک انصاف پاکستانی ټلویزیون چینلونو سره د نوموړي دا خبرې په ټوئیټر خبرې کړې دي هغه د کابل د دورې په اړه وویل چې کوشش کوي په سیمه کې د مثبت امن لپاره کار تیز شي مثبت اړیکو تاثر ولید ما ولیدل چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت د باور کولو اظهار وکړ افغان چارواکي ډاډه خریدل چې په پاکستان کې چې څومره ادارې دي هغه ټولې هم نظر دي
پاکستان کې ادارې هم سب ایک پیج پر ہیں
چړون کې د پاکستان پاړه فکر کوي چې بهرنۍ پالیسی د ملکی حکومت نه بلکې د پوز پلاس کې ده. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان پوزي استخباراتي ادارې د طالبانو سره په همکارۍ تورنۍ خو هغوی نه مني. په 13 اگست میاشت کې د حکومت تر پیلېدو وروسته دا کم هیواد ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر و. کابل ته د دغه سفر په اړه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وین صبغت الله احمدی اسوسییټیډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې د قریشي له ورتګ د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستې تمه لري.
د پاکستان نوی حکومت پر سیمه ایز او هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري باندې ډیر ټینګار کوي. موږ هم هیله من یو چې د پاکستان نوی حکومت د پراخو خبرو اترو ور پرانیزي
درب گفتگوی کلام باز بکنند.
د یادونه دا چې افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان کولی شي پر طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. اسلام آباد هم ویلي دوی به په دې لار کې خپل وس کوي. بلخوا طالبان دریز لري چې تر څو افغانستان د بهرنوز وکونو د وټلو محل ویش نه وی اعلان شوه تر هغه به روغه جوړونه کی.
د بشیر ګواخ پر رپورت کې مو واوریدل چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته د سفر پر مهال د خپل حکومت د ژمنه تکرار کړ چې د افغانستان په امن کې به خپل کردار لوبوي. خو یې ملکی حکومت دا واک لري چې د ریاست هغه پالیسیانې چې کابل او واشنگټن د وسلوالو د ملاتړ هغه بولی بدلی کی. د پاکستان پوز بیا تل ویلي چې په تر هغه راځي جګړه کې له اخلاصا ڈکی حد سے کبھی پردے موجود منور شاہ رپورٹ ہو رہا.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خالی پورز په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره لیدو کاته وکړل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې پورز په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د خارجه پالیسۍ په اړه د پوځي او حکومتي چارواکو یو غونډه وشوه چې پکې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ګډون وکړ. له وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان کې راغلی چې په دې غونډه کې له ځینو دوست هیوادونو سره د تعلقاتو او د امنیت په حواله خبرې اترې وشوې. په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي دا ویل بسم نه وی چې ګنې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی په مکمله توګه د دې هیواد سیول حکومت جوړوي.
پاکستان چې کله افغان پالیسی دی نو هغه بارا کې کوم تحقیقي رپورټونه دی هغه دای چې دا پدې کې د فوج ډېر لوی کردار دی. زکه کو تاسو خیال دی نو زموږ د خارجه چارو وزیر چې کله حلف واغشتو دا اول دا وړو چې خارجه پالیسی به دلته جوړیږي لکه فارن افس کې جوړیږي. خو بیا سور وخت پاتې دا وړو چې دا خو امریکا کې هم چې د پنتاګون نه پکې مشوره کیږي او د سی ای ای نه پکې مشوره کیږي نو دلته به همدا شي. نو وسه پورې چې کوم انپوټ کیږي پدې کې ټول پالیسی کې هغه کې طاقت ورترین ادارا زموږ فوج وي سیاسي حکومت لږ اختیار وي خو دوه لوی اختیار نه.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوی چې په پاکستان کې د امریکا، افغانستان او هند په اړه پالیسۍ کې د دې هیواد امنیتی ادارې بنیادی کردار لوبوي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو جوړ نظر لري وایي له امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو کې د کړکېچ اصل وجه افغانستان دی او د افغانستان په اړه پالیسۍ کې پوز مهم رول لوبوي تر سوچې په دې کې بدلون نوي راغلي. د دې هیواد د حکومتي چارواکو کابل ته سفرونه به خاص نتیجه ورنکړي.
تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه ورکړي. دین لوی کچا باندې شوی دي بس صدران شوی دي زرداری صاحب چې د سوګند پروتګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان غوښتل دلته تشریف راوړي. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پروتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته دا دې څه باندې صدرانو په صدر باندې وزیر اعظم په صدر باندې شوی دي. د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید خاکانه بس چې وزیر اعظم زبونګا هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي. خو خبر داسې ده چې صد جوړ شوی نه ده او رښتیا خبردار چې اوس خو بس تګ را تک ډېر دسی یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه ساتي چې لګیا دي جی کوشش کوي او په عمل کې څه شیخ کاری نه. دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه.
خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیشن مرستیال محمد رحماني په دې حق لا د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل د کابل او د اسلام آباد د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه باب په پرانستل کېدو او د پاکستان او امریکا د ریزونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په تعلقاتو کې کړکېچ ختم شي.
د سولې پر لور ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار وای د نو ډیمونو جوړولو د مخالفینو پر ضد بدغه درای مقدمه چلوي خو د قانوني چارو پوهان بیا وای عدلیه باید خپل اصلي کار ته چې ولستا انصاف ورکول دي توجه وکړي او انتظامی او پرمختیایي چارې لکه د ډیمونو جوړول او نور حکومت ته پرېږدي د بشري حقوقو فعالان هم وای د چیف جسٹس دا وینا چې د ډیمونو مخالفین به عدالت ته کشکوي مناسب نه ده او دا چې د هیواد قانون هر وګړي ته د رائے د اظهار حق ورکوي تفصیل بیا هم لمنور شاور
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار وای کوم خلک چې د ډیمونو جوړولو مخه نیسي دا غوي پر ضد با د پاکستان د آئین د آرټیکل شپږم یا غداري مقدمه چلوي نوموړي دا سرګندونه د خالی پورز په لاهور کې د اوبو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال کړې دي د آئین او قانون پوهان وایي که په دغه آرټیکل یا دفعه کې څوک مجرم وګرځول شي نو ورته د پانسۍ یا عمر قید سزا کېدلی شي په دې حق لا د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان مشال ریډیو ته وویل په ځینو ډیمونو د بازو خلکو تحفظات وي خو په هغوی د غداري مقدمه چلول عجیبه خبره ده
چیف جسٹس صاحب لکه داغی په نیت مونږ شک نه کوو چې داغه کوم مینا او محبت او ملک د پاره څه کول غواړي په هغه باندې مونږ شک نه کوو ولې دا خبره چې آرټیکل 6 باندې اپلای کول او دا کول لکه دا خو څوک سټریټ اوی څوک دا نه وایي چې ډیم دینه جوړیږي لکه هغه دا وایي چیرا چیف جسٹس صاحب ٹھیک دا داغا دیو کی مرست دیو کی ڈیمونو خوب دونا دا دے چی دے خپل جوڑی شیز کرو تا دے زیادتا ہو جو اور کی او دا خیے چی کم دے نو بس دا چا کار دے نو آغی تا کپری دی نو خاق برا دا او حکومتونو دے سپوس کئی کیرا دا حکومتونو چی کم دی نو دا سک کئی سن کئی دا خبرا پکار دا
ارباب عثمان زیات کړه چې د عوامو ترڅنګ په وکیلانو او ججانو هم د عدلیه احترام لازم دی او په دا شان سرګندونو د عدلیه عزت ته زیان رسی په کار دا چې لدی ډاډه وکړل شي بلخوا په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن یو چارواکي شیر محمد خان وای په دې ډول مسایلو د عوامو اختلاف رائے بنیادی انساني حق وي چې هیڅوک یې ترې نشي محرومه کولای
د ملک هر یو د ادارې مشر چې وي نو هغه د خپل دایرې نه بهر وزي او هغه په خپل ذهن او په خپل سوچ کې چې کم منسوبې ځان لري هغه ورته دا ښکار چې دا ټیک دی او دا ټول خلک چې دا غلطه باندې اوس مطلب دی چې په کم ذهنو باندې د یوې صوبې مطلب چې خفګان وي یا هغه ته نقصان رسي او بل صوبې ته فائدہ رسي نو دا د هغه حق دی چې هغه د خپل کمې خطرې چې دی دا هغه پس کمې خطرې دی دا هغه اظهار وکي او دا خو زه پوهیږم چې چیف صاحب په کومه جذبه دا خبره کړې ده او زه به حیثیت وکیل او به حیثیت شهري زه بالکل د دې سره اتفاق نه کوم او بالکل لای غلطه خبره کړې ده د دې اړو څه جواز نشته
په داسې حال کې چې بیلابیلو سرویګانو په پاکستان کې په مستقبل کې د اوبو د کمښت وړاندوینې کړې د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار د ډیمونو جوړولو لپاره ځانګړی فند جوړ کړي چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته عمران خان هم له دغه سره یو ځای حکومتي فند قائم کړ او پکې یې له خلکو د چاندو جمع کولو غوښتنه وکړه
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یو ویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15155
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم معیار خکول لپاره یو پلان جوړ کړی چې پترس کې به د سرکاري سکولونو استادان پابند ګرځول کیږي چې خپل بچي هم په دغه سکولونو کې داخل کی د صوبی استادان د حکومت دغه خبره منی دغه اقدام ستایي خو ورسره وایي چې د ټولنې هر وګړي حق لري چې خپل بچیانو د ښه تعلیم او ښه راتلونکي لپاره د خپلې مرزه ګامونه پورته کړي د موضوع تفصیل رابعه اکرم خان اورو
د تعلیم لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی مشیر ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم محکمې د صوبې په سکولونو کې یو شان تعلیمي نظام معرفي کولو لپاره په یوې نوې پالیسۍ کار شروع کړي چې د سرکاري سکولونو استادان خپل بچي د پرایویټ پیسې په سرکاري سکولونو کې داخلوي. دوی وویل چې د ګام سره بنې یوازې د سرکاري سکولونو معیار ښه کیږي، بلکې په سرکاري سکولونو به د میندو پلارانو اعتماد هم سیوا کیږي.
سرکار کوالٹی ایجوکیشن کون واڑ مختلف دی صبح ایجوکیشن سسٹم کی کون واڑ دیدو بارا ما سورا سرکاری ٹیچر کم دی اب خپل بچی دی اب پرائیویٹ سکول نو کا کہ اب سرکار تر ولی یہ سرکاری تسجی تا خپل بچی تا سر سرکاری سکول کی وی تا اب خپل بچی دے پرا د نور بچو ونے خیال کی کنے مگی
د زیاده کړه چې کوم سره پالیسی خلاف ورزی کوي داغه پر ضد به کاروایی کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله وویل چې د 80% استادانو بچي په سرکاري سکولونو کې سبقونه وایي. دی وایي چې دا فیصله په ټولو سرکاري افسرانو نافذ شي. کله دوی بچي سرکاري سکولونو ته راځي نو کېدای شي چې د سکولونو معیار نور هم ښه شي. هم دې لړ کې د خیبر پختونخوا د مضمونونو د ماهرینو د اتحادیې مشر سالار اسلام وای چې حکومت له دې لړ کې ټولو برخه لرونکو سره رابطه پکار ده. دی وای د حکومت یو ښه فیصله ده، خو دې سره سره د سکولونو نور معاملو ته هم پاملرنه پکار ده.
آیا په دې ماحول کې زه خپل بچي سکول کې ګورنمنت کې داخلول شم چې ما سره دا اختیار هم نشته چې زما کلاس ټینث د 40 نه زیاتېږي؟ سکول کې فیلیور پالیسی دا هم نشته ده. 5% ګورنمنت پالیسی ده چې 5% نه زیات نه فیلیور باندې کوي. فیلیور هم نشته. دا ماته د سکول د پروګرس په څه شي باندې مونږ ختو؟ څه په دې باندې چې استاد خپل بچي او تراولي
د تعلیم د ودې لپاره په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت د استادانو قابلیت او د زده کوونکو شمیر سیوا کولو لپاره ګڼ اقدامات کړي وو، خو دې سره سره دا تنقید پرې هم کیږي چې د زده کوونکو زیات شمیر سی کولو لپاره د سکولونو ودانۍ په پراخولو توجه نه ورکړی کیږي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې ځوانانو ته د سیلګرۍ له شوبې سره پر تړلو موضوعاتو 15 ورځنی روزنیز پروګرام پرون پای ته ورسېد. دا تربیتي پروګرام د اټلی هیواد لخوا جوړ شوی چې په اختتامي غونډه کې د پاکستان لپاره د یاد هیواد سفیر هم برخه واخیسته. نوموړي وویل سواد په ټوله نړۍ کې د سیلګرۍ لپاره یو مهمه سیمه یادیږي او د دې د تاریخي آثارو او فطري ښکلاګانو حفاظت باید وکړل شي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات بنګوره کې د سیلګرۍ روزنه اغستونکو اسنادو دستوري ته د ایټلی دولت امبیسیډر سټیفانو پونتیکار وویل چې دوی د سوات سره د 1300 کالو راسې تعلق پاتې دی. اوس چې دوی د سوات ظلمو ته د سیلګرۍ په مت کې کومه روزنه ورکړه په دې خوشاله دی، ځکه چې سوات د نړۍ په کچ د سیلګرۍ مرکز دی او دوی غواړي چې دلته نړیوال سیلګرۍ شروع شي. دوی د سوات ظلمي د دې جوګه کول غواړي چې د چاپیریال خیال وساتي او دغه ظلمي وړاندې نورو ته روزنه ورکړي. دوی به د سوات دولت سره دغه مرستې جاری ساتي. په دغه محل روزنه اغستون کې د سوات پوهنتون استاد او سیلانی سمو تطلن کې اظهر الدین ویل چې دغه تربیت ډیره ګټور وو.
دا ٹریننگ پنځله سورځو پدې کې درې ورځې چکم دی اغه انډور لیکچر وي په دغه انوایرنمنٹ فرندلی دغه باندې ټوریزم باندې بیا چکم دی پدې کې راک کلایم او گلیشیئرز باندې خاطو د کریویسز چکم په گلیشیئر کې غټ غټ دغه وی ډولونه وی په داغې نه پاس کېدو نور داسې مختلف غرون ته د خدو چې دی دغه ټیکنیک سیدی اغه خودلې شو
د سیدو شریف اوسیدونکو احسان الله وای چې دوی سواد کې ټور اپریټر دی او د بهر سیمو سیلانیانو ته اسانتیاګانی ورکوي نو داسې روزنو سره د دوی کار ته لوی فائدہ رسی
موږ ډیر نوی سجده کو ماحول چې دین داخې ډیر زیات خیال ساتو کم زیات کسان چې کم زیات خدا ګندګي په علاوه نه دی نه به ګریز پکار دے چې دا ګندګي نه پیلاو او لرګو استعمال مونږ نه کاو د پخلی د پارم خصوصي چې موږ ځان سره ګیس سلندر یا سټو دا شی زونه وړو ځکه چې ځنګلات ساتل پکار دی
دستور کې ګډون کوونکې د سواد ضلع ناظم محمد علي شاول چې د بده مرغه د سواد سیلانې سند په شار روان دی او نن ضرورت دی چې دولت دې اړخ ته پام وکړي
مشل کال مخ کې تر ټول دنیا ټوریزم بدل ترلاسه کړو د سواد تسهیل او خلکو خوراک له استعمال ولې د سواد نشنه پکی وتا د ښکارېد سونه چې موږ روان یو موږ په غلطه روان یو موږ بغیر د سپلاننګ نه روان یو موږ بغیر د سویژن نه روان یو موږ بغیر د سوچ نه روان یو موږ د خپل ضرورت زمکه ختم کړی نو بغیر دې چې موږ په مخ کې روان یو موږ ورسته ورده
دستور کې د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې جنرال منیجر سید محمد علي شاول چې دوی دغه رنګه پروژو ستاینه کوي او دولت هم د سیلګرۍ سند پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې شروع کړې دي په اخر کې روزن اغستونکو ظلمو ته اسناد ورکړې شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مو بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو
پاکستانی ډان ورسپانه د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د منګکانو ډېرې دوه ستونزې په اړه ولیکنې خبره کړې په لیکنه کې هغه عوامل په ګوته شوي چې له وجې په یوه سیمه کې د کې منګکان پیدا کیږي په لیکنه کې همداراز د صوبې له حکومته غوښتل شوي چې د یادې مسلې د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړي د دې لیکنې تفصیل درته ورو د ډان ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې منګکان زیات شوي دي چې د یوې مسئلې شکل یې خپل کړی دی د ښار هسپتالونو ته تقریبا هر ورځ 8 کسان چې اکثره ماشومان وي وړل کیږي چې د منګکانو د چیچلو له وجې ناروغه شوي وي د ناروغانو ته هغه ستنې چې یوه سپي چیچلي کس ته لګول کیږي په هسپتالونو کې په وړیا توګه وهل کیږي لیکنه کاږي په هغو ښارونو کې چې د ګندو بود نکاسای او د کثافاتو لرې کولو لپاره مناسب بندوبست و نه لري د منګکانو د شمیر زیاتې ستونزه پیدا کیږي خو لیکنه وایي په پیښور کې بیا د منګکانو مسلې سنگین شکل خپل کړی دی په 2018 زیږدیز کال کې هم د پیښور یو ماشوم په داسې حال کې چې مور او پلار یې ودول منګکانو دومره ډیر وچیچه چې هغه مړ شو د منګکانو دا ستونزه د ښار په هغو سیمو کې زیاته ده چېرته چې غریب خلک اوسیږي او کورونه او چاپېریال یې ګنده دي په لیکنه کې غوښتنه شوې چې د خیبر پختونخوا حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره ژر ګامونه پورته کړي د لیکنې تر مخه د صوبی حکومت تر اوسه د منګکانو ستونزې د ختمولو کار یوازې د نصیر خان په نوم یو سړي ته پرېښی دی نوموړی د څو کسانو یو ټیم لري چې په منګکانو پسې ګرځي هغوی ته زهرجن خواړه ورکوي او وژني خو نصیر خان د منګکانو د لمنځه وړلو د خپلې دې طریقې په اړه اندېښنه ښیي چې ګواکې دغه زهرجن خواړه یا ګولۍ کوم بل ځناور هم خوړلی او له وجې یې مړ کېدای شي لیکنه وایي حکومت باید د منګکانو د مسلې د حل لپاره بدیلې او سنجیده لارې چارې ولټوي په لیکنه کې د امریکا د شیکاګو ښار یادونه شوې چې اوسیدونکي اکثر وخت د منګکانو لشتونه سره ټکوي د ښار انتظامیه د منګکانو په سیمه کې د هغوی د نیولو او د لمنځه وړلو لپاره پیشوګان ورپرېږدي چې د لیکنې تر مخه د استراتیژي تر ډیره بریالی ختلې لیکنه زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت او د پیښور ښار انتظامیه هم باید د منګکانو د مسلې د حل په برخه کې نوي او اغیزناکه ګامونه پورته کړي
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو د مشال رادیو د په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دی د خبرونو لنډیز له ګل ایاز اورو.
پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي میاشت د پاکستان سفر کوي. شاه محمود قریشی پرون کابل ته په خپل یوازینی سفر کې د افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او د بارنو چارو وزیر سره ولیدل. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د سعودي سرکاري سکولونو معیار ښه کولو لپاره یې پلان جوړ کړی دی. دا خبره د خیبر پختونخوا وزیرالعلی او سلاحکار ضیاءالله بنګش نن مشال ته کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په ټلویزیون چینلونو او ورځپاڼو کې هغه اشتهار د بندولو حکم ورکړی چې په محرم میاشت کې د کرکې او نفرت خورولو مخنیوي په اړه و چې په کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین جلسې ته وینا ښودل شوې. فواد چودھری دا خبره پرون په ټویټر باندې کړې. نن د پاکستان الیکشن کمیشن د زمینی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو حتمی فهرست او انتخابي نښې خبروي. ورته الیکشن کمیشن په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو رجسټریشن نیټه تر سبا پورې غځولې ده. د اوروګزو په دوپۍ کې د یو کور چتر پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل شوي. دا پیښه نن سهار وختي شوې. بلخوا د پنجاب صوبې په میاوالي کې د نن د خوشحال اکسپرس ریل ګاډي په پیښه کې شل مسافر ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث کوي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت ایلینا منن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډې کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس پر تازه رپورټ چې د افغانستان په باب کې بحث کېږي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په تېرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بل ذاتي ټاکنو کې ولس رایا چوي. سنه خبرې ژانتون خبر ورکړي چې د 13,000 بلدیاتي انتظامي کونسل څوکو لپاره څلوېښت حضور امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د لندن میئر صادق خان او د برطانیې پخواني وزیر اعظم ټوني بلیر په اروپایي ټولنه کې د برطانیې د غړیتوب په اړه د یوې بلې پوښتنې غوښتنه کړې ده. او په دوبۍ کې د ایشیا کپ ټورنمنټ کې د پاکستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه روانه ده. هانګ کانګ بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په 12.5 اورونو کې د دوو لوبغاړو په زیان 8 رنځونه جوړ کړي دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له خپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو.
دان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي هر کال د محرم په میاشت کې د پاکستان ځلې انتظامي ولاړخه په هغه علماو نظر ساتل شروع کړي شي چې د چا تکرارونه په دې مذهبي حساس وخت کې امن ته مسلې پیدا کولی شي. په پینډه کې په درویش علماو بندیز لګول شوی او د درې دیش کسانو سارنه د څلورم شیډول تر لاندې کیږي. د غشان سین صبح کې هم انتظامي د راتلونکو شپې تو ورځو لپاره د 300 علماو په تګ راتګ بندیز لګولې. ادارې وايي هغه علمان چې د سارنې لاندې دي د ټولو غټو فرقو نه تعلق ساتي. د ځلې سامیول اړخه د محرم جلوسونو لپاره ګامونه خسل ضروری وو. خو سوال دا پیدا کیږي کده امن لپاره یو شمیر عالمان او کسان خطر وي نو بیا ولې د دې پرسد کاروایی قبول لپاره د محرم انتظار کیږي. هغه څوک چې فرقایي زکرکه خوروي معلوم دي ولې ریاست د دوی پرسد کاروایی نه کوي. ادارې په وینا چې د ترهګرۍ پر ضد جوړې کړې شوې کامی تګلاره کې دا په واضح توګه لیکل شوی چې د هغه کسانو پر ضد به سخت قانونه اخیستل کیږي چې څوک کرکه، سخت دریسي، فرقواریت او تعصب خوروي. خو دا ښکاري چې سخت قانونه اخیستل محدود دي او عالمان د محرم او سفر میاشتو کې تر خپل ځلو پورې پابند ساتل کیږي. ادارې اخیری کلی کې کړې اسد یو کوټلې ثبوت د هغه کسانو پر ضد لري چې د مختلفو فرقو او مذهبونو خلاف کرکه خوروي باید چې د هغې خلاف د اړوند قوانینو تر لاندې کاروایی وکړي شي نه چې عارضي قوانینو لاندی. مشرک رسپان خپل درې کلی کې په پیښور کې د ټریفیک د قوانینو خلاف ورزي ودرولو په اړه د یو اسسټنټ پروفیسر لخوا د ټریفیک پولیس د یو مشر عمر په انسپکټر د تشدد یو ویډیو خبره شوې چې د افسوس وړ ده. ادارې وایي چې زموږ ټولنه کې د مشرانو عزت او درنه وخت وي او په دغه پیښه کې د ټریفیک پولیس انسپکټر بیزتی په دې خبره وکړې شو چې هغه د قانون نافذ کولو کوشش کولو. ادارې سوال پورته کوي چې دغه اسسټنټ پروفیسر به خپل زده کوونکو سره څنګه رویه وي او آیا یو داسې قسمه د نفسیاتي مرض علامت لرونکي تند د عہدے اهل دی د لړکی د تعلیم د محکمې چارواکو له ضرور فکر پکار دی. ادارې اخیری کلی کې د ټریفیک پولیس اعلی چارواکي دی داسې عمله مقرره کړی چې څغم لري د انسان عزت کوي او دغه قسمه خلکو پر ضد د قانون مطابق هم هغه وخت د کاروایي قابلیت وي. حکومت او د پولیس محکمې له د ټولنې د تشدد ښکار دغه انسپکټر سره یو والی لپاره اعزاز ورکول پکار دی. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم عمران خان درغلي د ټولو غټه مسله ګرځولي او اعلی افسرانو ته د خطاب پر وخت ویل ویلی چې ملک به له احتساب نشي چلے دی کمل کی حکمرانی په دوو کالو کې خکړې شو نو دومره پیسې به ترلاسه شي چې د کرسونو مسلې به هواري شي. ادارې کاږي چې د معیشت صورتحال په یقیني توګه د حکومت لپاره یو غټ مشکل دی. په سرکاري امور کې د بد انتظامیو هم انکار ممکن نه دی. د منصوبه انتخاب د ضرورت او وسایلو په بنیاد زموږ رواج نه دی. ادارې په وینا چې په ماضي کې د کربونو روپو قرض خلاصولو لپاره د کم نه اپیل شوی و، کمی ادارو کې بد انتظامی او د سیاسي مداخلت نتیجه دا راووته چې د ادارو کارونه متاثره شول، د ادارو اصلاح ونه کړی شوه او هغه خرڅې کړی شوې. ادارې وایي دا سمه ده چې حکومت ته د مشکلاتو مخه ده، دا هم سمه ده چې د اصلاح لپاره سختې فیصلې کیږي، خو د هر سره ولس ته اسانتیاوې ورکول ضروري دي چې د اصلاح لپاره د حکومت نه ډیر امیدونه دي. که یوازې د ګرانې مخه هم ونیولی شي نو د ستاینې وړ به وي او ورله به د زیات بجټ هم ضرورت نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې د پاکستان حکومت دغه اقدام په اړه لیکنه خبره کړې چې په ترڅ کې یو نړیوال شهرت لرونکی پاکستانی اقتصاد پوه د هغه د مذهبي عقیدې پر بنیاد له حکومتي کمیشن لری کړل شو. بلخوا د وال سټریټ جرنل لوسپانې په لیکنه کې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ هغه پروګرام ته کتنه شوې چې هدف یې افغان میرمنو ته د کار روزګار موقع په ترلاسه کولو کې مرسته رسول دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې صدا اورو.
ډیپلومټ مجله لیکي د تحریک انصاف په واکمنۍ وفاقي حکومت اقتصاد ته د ودې ورکولو لپاره مشاورتي شورا یا اکنامیک اډوایزري کمیټي جوړه کړې چې پکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مېشت پاکستانی اقتصاد پوهان شامل کړل شوي دي. په دوی کې یو عاطف میا هم وو چې د خپلې عقیدې له وجې د ځینو مذهبي او سیاسي ډلو د فشار په نتیجه کې حکومت د سپتمبر په 1 له دغې شورا لری کړ. په پاکستان کې داسې تمه کېده چې نوې حکومت په دغه هیواد کې د مذهبي کرکې ختمولو لپاره زیات کار وکړي، خو د عاطف میا د لری کېدو نه ثابته شوه چې حکومت خپل دغه فیصله جایز ونه ګرځوله او د خي اړخو مذهبي تندرو ډلو د مخالفت په نتیجه کې د یو احمدي اقتصاد پوه استاد لری کول خپل ګټه وګرځوله. مجله لیکي د وخت تیرېدو سره سره په پاکستان کې هغه سختریزو ډلو په سیاست کې ولاره جوړ کړه چې زیاتره د مذهب په بنیاد یې د ټولنې د تقسیم لپاره کار کړی دی. اوس تاسو معلومیږي چې دغو ډلو په ملکی سیاست کې یو ښه ځای جوړ کړی او د حکومت پر فیصلو ښه سخت تنقید کولی شي. مجله لیکي د عاطف میا پر لری کولو په ټولنیز میډیا کې هم د تحریک انصاف پر فیصله سخت تنقید وشو او زیاتره خلکو دا د حکومت کمزورې فیصله وګرځوله. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو لوی پروګرام د فند د کمی سره مخ دی. د افغانستان د بیا رغونې د کار د سار یوې ادارې په خپل یو رپورټ کې د تیر زیارت پر ورځ ویلي چې یو ایس ایډ په تیرو درو کالو کې دغه پروګرام له لارې یوازې 55 ښځو ته په حکومت کې روزګار ورکړی دی او زیاتوي دغه اداره د امریکایانو د ټیکس پیسې په سمه توګه نه لګوي. یو ایس ایډ لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د دغه پروګرام مقصد دا دی چې افغان میرمنو ته په روزګار ترلاسه کولو کې مرسته ورکړل شي. دا شان به ښځو ته د مختلفو پروګرامونو له لارې روزنه هم ورکول کیږي چې څنګه دوی په مختلفو شعبو کې په خپلو پښو ودرېږي او خپل کار روزګار ولري. دغه پروګرام چې په 2018 کال کې پیل شوی و موده 15 کاله ده.
دا مشال ریډیو ده.
ایران د فرانسې پولیس تورن کړل چې په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حملې پر مخنیوي کې یې سمدستي اقدام نه دی کړی. د فرانسې پولیس ویلي د جمعې په ماښام یو شمېر کسانو د ایران د سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان گزار کړل او خیخې ورماتې کړې. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ له نوریاس نوری اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلی چې د فرانسې حکومت باید په دې هیواد کې د ایران د سفارت د خوندي کولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه انکار اخیستی وی. د ایران ایرنا رسمي خبری آژانس د قاسمی له خولې خبر ورکوي چې ویلی دی په خوشنۍ سره د فرانسې پولیس هغه څه چې انتمه یې کده په خپل وخت د پیښې ځای ته راونه رسېدل او حمله کوونکي هم د ده په وینا د یوې تروریستي ډلې غړي وو. خو له دې سره سره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبې پورې تایید کړ چې د دغې حملې په ارتباط څو تنه نیول شوي دي. د پاریس د پولیسو یوې ویاندې یوازې دومره ویلي چې یو شمېر کسانو د ایران سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان ورګزار کړي او ښیښې ورماتې کړي دي. هغې په دې اړه چې دغه کسان څوک چې په پاریس کې د ایران د سفارت په مخ کې راټول شوي او هدف یې څه و نور معلومات نه دي ورکړي. خو د پولیسو دغې ویاندې وویل چې پولیسو 12 تنه تلاشي کړل خو هیڅ یوې هم توقیف نه شو، ځکه د سفارت کارکوونکو نه غوښتل چې له هغوی رسمي شکایت وکړي. د ایران د نیمه رسمي خبري آژانس فارس د راپور له مخې شاوخوا 15 کورت فعالانو د دې پیښې په مهال د سفارت په مخ کې د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او په ډبرو یې د ودانۍ ښیښې ماتې کړې. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې حمله کوونکي د ایران د کردستان د کوم لږ ګوند غړي ښودل شوي، خو د دې ګوند یو سیاسي فعال له دې راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري ښودلې ده. تیره اونۍ د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال کې د ایران د کردستان د خلق ډیموکراتیک ګوند پر مقر وتوغندي وهشتل. دا ګوند په ایران کې د کردانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. ایران فرانسه هم تورنه کړې چې د هغو سیاسي مخالفو ډلو ملاتړ کوي چې هڅه کوي د ایران رژیم نسکور کړي، خو پاریس دغه ادعاوې رد کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیشن غړي دغه هیواد د روغې جوړې په لړ کې د پاکستان نو ژمنو ته په احتیاط سره خوشبيني ښیي. د یاد کمیشن غړي آرین یون مشال رډیو ته وویل افغانان په پاکستان کې د علماو د کانفرنس او د کابل، بیجنګ او اسلام آباد د درې اړخیزي غونډې عملی نتیجو ته منتظر دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو هیله ښودلې چې د دې وروسته به دواړه هیوادونه تر دمز د همکارۍ یو فضا وساتي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مخته‌تانه خوشبینۍ رامنځته شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آرین یون وایي د پاکستان او افغان علماو غونډه او د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو ناستو پیل ښه ګام دی، خو په خبرې افغانان د ځل عملی نتیجو ته په تمه دي.
یعنی مثبت ارزیابی کو او غواړو چې نتیجې هم مثبت وي. نو اوس کچیر د دې علما دغه اعلان کوي چې افغانستان کې چې جنگ دی، دا یو ناروا جنگ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دې تر څنګ ودریږو. هم د څه کم کانفرنس چې په چین کې جوړیږي کچیر د دې پایلې هم مثبت وي، نو موږ ولسونه ترې نه هرکلی کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و، له افغان چارواکو سره د دواړو اړخیزو اړیکو د څرنګه ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په حواله دواړه لوري په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو په غونډې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د محرم له 10 منټې وروسته به یې ځای او نیټه کړه شي هم موافقې ته رسیدلی دي. له دې سره د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزو غونډو د بیا پیل ژمنه وشوه چې له اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. یادونه ده چې له دې وړاندې پاکستان نیول ماو د افغانستان په اړه په ډیرو غونډو کې د پام وړ ګډون نه دی کړی او د سیمې د دغه دریو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو لړۍ هم هغه وخت بې نتیجې پای ته ورسېده چې پاکستان د افغان حکومت لخوا د ژمنو پر ناملي کولو تورن شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره للیدو کاتو وروسته له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ او ویل چې د عمران خان په مشرۍ نوی حکومت له افغانستان سره د اړیکو پر اهمیت ښه پوهیږي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې شوې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د یکشنبې په ورځ وویل دی وایي هغه ژمنې چې پاکستاني پلاوی وکړې موږ هیله من یو چې له دې وروسته یې عملي کړي او د اړیکو د ښه کېدو تمې هم زیاتې شوې دي. د افغان حکومت اجرا ریاست هم ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته چمتووالی ښودلی دی، خو له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام افغانان وایي دوی به هغه مهال دې خبرو ته هیله من شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم او پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنهو، د ماخام تر شپږو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د هیواد نام نه وضعیت ته په کتو وایي ګران ده چې د ولسی جرګې انتخابات په ټاکلي وخت او په سمه توګه وشي. د سنټرانو نن یک شنبه په خپل عمومي ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د امنیتي ارګانونو د پروګرامونو په نشتون کې به انتخابات سراسري ونه ګڼل شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو استخبارات د انتخاباتو د ګډوډولو په هڅو کې دي، خو په خبره چې بریالي به نه شي. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورٹ کی.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو د لارې ستونزې ګڼي او وایي چې د دغه وضعیت له دوام سره د سراسري انتخاباتو تمه نشي کېدلی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ امنیتي ارګانونه باید د انتخاباتو د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي.
د انتخاباتو موضوع د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي او سرنوشت موضوع ده. ټول ملت هم دې ته منتظر دی چې موږ شفاف عادلانه انتخابات وکړو. بدون شک په انتخاباتو کې ستونزې شته، اړخ چې حکومت مشري په غاړه لري بحران لپاره زمینه برابروي. نو زموږ غوښتنه به د انتخاباتو کې بېسو نه دی چې د دوی مسؤلیت ده چې خپل برنامې خپل پلانونه د ملت سره د رسنیو د لارې شریک.
په وروستیو څو میاشتو کې د نامنیو لمن د هیواد ډیرو سیمو ته غځېدلې او د ځینو سناتورانو په خبره اوس یو شمیر ولایتونه د نامنیو له لوړ ګواښ سره مخ دي او ان دا چې د سقوط خطر محسوسېږي. د مشرانو جرګې غړی فرهاد سخی خبرداری ورکوي چې که ناامني همداشان دوام وکړي هیواد به د انتخاباتو پر ځای د یو بل بحران شاهد وي.
یا مردمه بگوین که انتخابات،
یا د خلکو ته ووایي چې انتخابات نه کیږي او خپلو کارونو ته مخه کړی، او یا د خلکو ته ډاډ ورکړي چې انتخابات په هر ډول شرایطو کې ترسره کوو. خلک د رایو صندوقونو ته نشي ورتلی، خلک له دغو ستونزو خلاص کړی.
له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو اړوند حساس مواد یې د هوا له لارې ولایتونو ته رسولی دی. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال نظام الدین حق پرست په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو لپاره یو ګواښ ګڼي او وایي چې د دوام په صورت کې به ډیر لږ خلک د رای ورکولو صندوقونو ته ورشي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل اوس د هیواد په دیارلس ولایتونو کې عملیات روان دي چې ښې نتیجې ترې اخیستل شوي دي.
د خپلو سرونو په قربانولو حاضر و چې د خوندي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم شرایط برابر کړو، خو په خواشینۍ سره د ځینو هیوادونو مافیایي او ویره اچوونکې ډلې په هڅو کې دي چې زموږ انتخابات ګډوډ کړي. خو تاسې په خپلو امنیتي ځواکونو ډاډ ولرئ.
خو سره له دې چې دغه وزارت وایي د دې لپاره چې دغه انتخابات په امن کې ترسره شي او امنیتي ځواکونو د هیواد په یو شمیر سیمو کې عملیات پیل کړي، خو د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه شي حکومت به حتی په کابل کې هم د انتخاباتو د ترسره کېدو توان ونه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د لوګر د کرنې ریاست د دغه ولایت د مبداغي ولسوالۍ په یو شمېر بېوزلو کورنیو کې د شاتو مچۍ ویشلې دي. چارواکي وایي د مچیو پر ساتلو او پاللو لږ لګښت کېږي، خو اقتصادي ګټه یې کورنیو ته ډېره وي. بل لور ته په لوګر کې د شاتو د مچیو کاروباریان غوښتنه کوي چې د دوی تولیداتو ته دې بازار وموندل شي. حکومتي ادارې او داخلي موسسې دې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد شات راونیسي. په لوګر کې دا مهال شاوخوا لس زره د شاتو د مچیو لس زره خلک یا کورنۍ د شاتو د مچیو د پاللو کاروبار کوي. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د لوګر د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په یاد ولایت کې د بېوزلو ښځو او غریبو کورنیو د اقتصادي ستونزو د کمولو په موخه هغوی ته د شاتو مچۍ او د دې کاروبار وسایل او توکي ورکوي. چارواکو یاد څرګندونې د شنبه په ورځ د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې لسګونو بېوزلو میرمنو او کورنیو ته د شاتو د مچۍ د ویش په ځای کې وکړي. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومن آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دا پروګرام په امتحاني ډول د محمد اغې ولسوالۍ را پیل کړ او وروسته به د لوګر مرکز او نورو ولسوالیو ته هم وغځوي.
لوګر ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې موږ بېوزلو زنانو او بېوزلو کورنۍ دپاره د شاتو مچۍ توزیع کړلې، او همدارنګه نه قلم نور هغه ضروري وسایل چې هغه ماشین ده، دیمو ماشین ده، 5 کیلو بوره ده، او څو هغه لازم وسایل چې دی هغه هم مستفیدینو ته توزیع شول.
د شاتو د مچۍ د شرکت مشر محمد عمر وایي کچری و کورنۍ لشلو تر 25 صندوقونو پر مچۍ ولري، نو د ټول کورنۍ اقتصادي مشکلات پرې حلېږي. دی په ټوله کې د شاتو لپاره بازار موندنه یوه مهمه ستونزه یادوي او زیاتوي چې ډیری حکومتي ادارې او مؤسسې بهرني مالونه خوښوي چې دا کار بیا کاروباریانو او د دې هیواد داخلي تولیداتو ته زیان رسوي.
مصارف ډیر کم دي، عاید ډیر زیات. یعنې کورنۍ کې وغواړي په شلو صندوقو پنځه دېرش صندوقو باندې دی مکمل خپل اولاد ساتی. دغه مشکلات موږ د سورو خپل جنسونه په افغانستان کې لرو. اکثر دغه مامورین دشان خارج جنسو ته ترجیح ورکوي، له موږ نه خپل مال نه اخلي. نو موږ د افغانستان خلک دا تقاضا ده له دولت څخه چې موږ سره همکاري په د خپل مال په د خپل وطن په تولیداتو همکاري راسره.
مدني فعال متی الله سرور وایي چې که چیرې فارم لرونکو لپاره بازار موندنه وشي او نورې لازمې اسانتیاوې ورته برابرې شي، نو دا کاروبار په چټکۍ وده کولی شي.
هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي د هغوی زړونه به هم له دې کار نه تور نه شي، ځکه چې دوی مثلا شات تولیدوي اما بازار ورته نشته چې بیرته خرد شي. نو له کرنې ریاست او همداراز له کرنې وزارت څخه زموږ توقع دا ده چې په دې برخه کې لوګر ته توجه وکړي او د پام وړ کارونه وکړي.
د لوګر د کرنې ریاست د مچیو د برخې مسؤل محمد ناصر وایي چې یاد ولایت د شاتو د مچیو د پاللو لپاره مناسبه آب و هوا لري او دلته د کال په هر موسم کې مچیو لپاره بیلابیل صحرایی او اصلاح شوي ګلونه پیدا کیږي. د پوینا چې په لوګر کې دا مهال خواوشا لس زره کورنۍ د شاتو د مچیو د پاللو کاروبار لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په بلوچستان کې ځینې پښتني قبیلې له لسګونو کلونو راهیسې له یو بل سره په دښمنۍ وخت دي. په دې دښمنیو کې ګڼ کسان وژل شوي هم دي. اوس یوې قبایلي جرګې هلې ځلې پیل کړې چې دا خلک دښمنیو ختمولو ته وهڅوي. ډېره اغېزمنه شوې سیمه ګلستان ده چې لا هم پکې پر ځمکو او نورو مسایلو خلکو دښمنۍ دوام لري. د کوټې نه زمونږ خبريال معلومات راکوي.
مړی لغړې بڑا کما خدا را وړې دا پستر کو کی مشټ ډېر شرا را وړې دا سسول يم زامن کم نور نه کټوي پښتون آستا ودا کمی.
د پرسام په لټسرمه د بلوچستان په کل عبد الله ولسوالۍ کې د لالا یوسف خلجی په مشرتابه کې د قبایلی مشرانو یوې جرګې په سیمه کې د سولې او امنیت تر اوسلو په خاطر د تیریوي او نیرای سي پړاو اچول دي. د دې مقصد لپاره د بیلابیلو ځای مشرانو سره هم لیدل کتل پیل کړی دي او تیر ورځ و د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا ابو تراب اول پکار دی چې خپل ماشومان ته دغه بدیانه نور نه پریږدو
او موږ د کلاشنکوف کلچر نه واړو، موږ علم او آبادی ته واړو او موږ خپل بچانو ته بدی نه پریږدو. دا نوې چې ما بندوقې په غاړه کې اچولې وي او دوی وایي زه بس مو دې ته ولاړ یم چې زما پلار چاره وجلې دي او زه به اوس د دې بدلا اخم.
بلخواد د کل عبدالله زیاتره خلکو و دغه جرګې ته هرکلی کړی او اله څرګنده کړې ده چې په ګلستان کې به یو ځل بیا د پخوا په ډول امنیت راسي کله چې یوه بدی هم نه وه. و جرګې ته د خلجي کمیټیاد مشر لالا یوسف خلجي اول چې دوی به تر هغه وخته پورې دلته ناست وي چې تر څو د پښتانه قام د دغه قبیلو ترمنځ د سولې خبرې نوي پیل کړي. دایدونی ورده چې په ګلستان کې د تیرو درو لسی جوړای سي د چګزی کاکړ سید او ترین او نور قبیلو ترمنځ د ووش څخه زیاتی بدیانې سوي دي چې لامله د شپږ سو څخه زیاتو ځوانانو په دې کې خپل ژوند د لاسور کړي او په زرګونو نور وکړه کولو ته اړ سوي دي. خو تر اوسه هم د بدیانې نه دي ختم سوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د بونیر په غرونو کې د رانی ګټ په نوم لرغونی آثار موجود دي. د سیمې مشران وایي د ګندارا تهذیب د آثارو لیدو ته چې په اړه یو شمېر کیسې هم مشهور دي. د هیواد له بیلابیلو سیمو حتی له بهرنیو هیوادونو څخه خلک ورځي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا بنیر ضلع لوګران سیمه کې د لومبې صدۍ پخوانی لرغونی آثار چې د رانی ګټ په نوم یادیږي د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمې د معلوماتو تر مخه دا آثار په 1303 کې په لومبې ځل کنستلې شوی او معلوم شوی. ولې بیا د پاکستان جوړو دی ورستو د جاپان لرغونی آثار او ماهرینو دلته کې د کنستلو پورا کار پیل کړو او د دې تاریخ په اړه معلومات هم شریک کړي دي. دغه غر کې د دغه آثارن علاوه یو غټ ګټ یا کانه هم چې رضایی خلکو په وینا خوشا 60 فوټه لوړ دی. د سیمې یو مشر او استاد صاحبزاده مشال لیډو ته په دې حق لوایي د دغه لرغونی آثارو په حق له صاحبزاده وایي چې دا د انجینیرینګ یو ډیر غوره کار دی او هر یو کار ډیر په طریقه پکې شوی دی. دغه لرغونی آثارو څوکیدار چې د رانیګټ بابا په نوم یادیږي وایي چې 1300 کالونه د سرکار لخوا دلته څوکیدار دی او نه یوازې ځایی بلکې د پاکستان او د بهر ملکونو هم سیلانیان دلته تلل. دغه مشران جاتوی چرانیګټ سره ډېرې قصې هم تړل دي. ولې د دوی په وینا دا صرف قصې دي او هیڅ ثبوت نه لري.
لور موږ چې واړو موږ ته به داسې مشران او خپلو نیاګانو کیسې کولې چې دا یو راڼی وه دلته راغلې وه په ګډ باندې به ناسته وه او پښتو متل وي ګډ راڼی وي دا شنغر واڼې منې کوي وي دا په دې ناسته وه شنغر کې به چې خلکو هغه واڼې لزولې نو دې ته به هغه دوړه راتله نه دې به چې دا بند کړي. بس دا وخت سره خبرې دي او مشهور وي وخت سره.
دا سیمې خلک وایي چې دا تیرې ترهګرۍ او د هغې په ضد جنګونو له وجې اوس په ملکي کچه هم او بهر ملکي سیلانیانو راتګ هم ډېر کم شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز له ګلای ازاور.
پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وايي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي میاشت ته پاکستان سفر کوي. شاه محمود قریشی پرون کابل ته په ورځني سفر کې له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او د بارونو چارو وزیر سره ولیدل. دا خبر پښتون حکومت وايي د سوي سرکاري سکولونو معیار ته کول لپاره پلان جوړ کړی دی. دا خبر پښتون یو سلاکار ضیاء الله بنگش هم مشال لیدو کا او ویل چې د سرکاري سکولونو استادان بچي به د شخصي سکولونو څخه په سرکاري سکولونو کې داخلي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په ټلویزیون چینلونو او اسمان کې هغه اشتهار دغه حکومت کړی چې په محرم میاشت کې د ترکیې او نفرت خورولو مخنیوي په اړه و چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین جلسې ته وینا کول شوې. فواد چودھری د خبرو پرون په ټویټر باندې کړی. نن د پاکستان الیکشن کمیشن د زمینی انتخاباتو لپاره د امیدوارانو د امیدوارانو او د انتخابي نفو حتمي فهرست خپروي. بلخوا الیکشن کمیشن په بهر هېوادونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو رجسټریشن نیټه تر سبا پورې غځولې ده. د اورګزو په ډوپۍ کې د یو کور چت را پرېوتو په پېښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. بلخوا د پنجاب صوبې په میاوالي کې نن سهار د خوشحال اکسپرس ریل ګاډي په پېښه کې شل مسافر ژوبل شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په موضوع بحث کوي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې په تېرو شپږو کلونو کې په لومړي وار بغدادي ټاکنو کې ولس رایه چوي. سنا خبري اجانس خبر ورکړی چې د 3500 بلدیاتي انتظامي کونسل څوکو لپاره 24 زرو امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د لندن میر صادق خان او د برتانی په خونی وزیر اعظم ټونی بلر په اروپایي کورنۍ کې د برتانی د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیې د برتانی وتلو یا بریکزټ ته ټاکل شوې موده په رانږدې کېدو ده. او په دوبۍ کې د ایشیا کپ ټورنمنټ کې د پاکستان او هانګ کانګ ترمنځ لوبه روانه ده. هانګ کانګ ټاس ګټلې او لومړی بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 19.4 اورونو کې یې د 5 لوبغاړو په زیان و سلوی ترجم جو کړی دی.
د خبرونو لدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونی پای ته ورسېږي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري او زه هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو جواب غواړو. د ستاسو